شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. سلام، د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. په خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر سره د سولې د هڅو په اړه خبرې کړي. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره د سولې اړوند مسایلو په اړه خبرې وکړې. واشنگتن د تهران پر هغه اقدام خواشینی څرګنده کړه چې پرونې د امریکا له متحدو ایالاتونو او له اروپایي قدرتونو سره د 2015 کال د تړون د احیا پر سر د خبرو لپاره د غیر رسمي غونډې وړاندیز رد کړ. پولیسو په میانمار یا پخوانۍ برما کې لږ تر لږه 13 معترضان وژلي او یو شمېر نور ټپیان کړي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې نوی کابل ته رسیدلی د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره د سولې اړوند مسایلو په اړه خبرې وکړې. د دغه شورا ویان فریدون اخوزون په یو پیغام کې چې ازادي راډیو ته راستولی ویلي چې ښاغلي عبدالله له خلیلزاد سره د سولې پر بهیر د دوحې پر مذاکراتو د دوحې پر تړون د امریکا پر روانې بیا کتنې او راتلونکو ګامونو خبرې وکړې.
د تاوتریخوالي د کمښت او پایته رسېدو او یو ټولمنلي سیاسي جوړجاړي په اړه خبرې او بحثونه وشوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تېره شپه په خپل ویبپاڼه کې په یو خبره کړې بیان کې وویل چې د افغانستان د سولې لپاره ځانګړی استازی ښاغلی خلیلزاد او پلاوی به په دغه سفر کې چې کابل د وهي او د سیمې د یو شمېر نورو هیوادونو پلازمینو ته یې کوي د سولې په اړه د خبرو نوی پړاو پیل کړي. د بیان له مخې خلیلزاد به د افغانستان له حکومت، افغان مشرانو، د طالبانو له استازو او د سیمې له هیوادونو سره چې ګټې په افغانستان کې یو عادلانه او دوامداره سیاسي جوړجاړي او تلپاتې او هر اړخیز اوربند اخی خوندی کوي د سولې د بهیر د پرمخ بیولو په اړه خبرې وکړي. خلیلزاد یو کال وړاندې له طالبانو سره په دوحه کې افغانستان ته د سولې د راوستو تړون لاسلیک کړ. افغان دولت د دوحې هوکړه ګټور نه بولي او ویلي دي چې دغه تړون له وخت ضایع کولو پرته افغانانو ته بل څه نه دي ورکړي. ترکیه او افغانستان په خپلو کې د ډیپلوماتیکو اړیکو سلمه کلیز لمانځي. د هغې اعلامې له مخې چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت پرون یکشنبه خپره کړې ویل شوي چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو به نن دوشنبه په انقره کې د افغانستان له سفیر امیر محمد رامین سره په ګډه د دې سفارت په انګړ کې نیالګي کینوي چې د دواړو هیوادونو د ملګرتیا سمبول دی. د ترکیې د اناډولیا خبری آژانس د راپور له مخې اوغلو به له هغې وروسته د ویډیو کانفرانس له لارې له کابل سره په دې مناسبت جوړ شوو مراسمو ته چې د هغه سیال د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر به هم پکې ګډون کوي وینا وکړي. د افغانستان او ترکیې ترمنځ ډیپلوماتیکې اړیکې د 1991 کال د مارچ په لومړۍ نیټه د دواړو هیوادونو ترمنځ د یو ائتلاف د تړون په لاسلیک کېدو سره ټینګې شوې. ترکیه هم لومړنی هیواد و چې په 1919 کال د افغانستان له خپلواکۍ وروسته په کابل کې سفارت پرانست. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا سهشنبه د زیمبابوې د کرکټ د ملي لوبډلې سره د دو ټیسټ لوبو او درې شل اوره لوبو مسابقې پیلوي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د دغو لوبو لپاره ښه چمتووالی نیولی. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان او د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډله ترمنځ دوه ټیسټ لوبې ترسره کیږي چې دا لوبې په عربي متحده اماراتو کې وي او د افغانستان په کوربتوب به ترسره شي. د ویلو ده چې دغه لوبو لپاره افغان کرکټ ملي لوبډله پوره چمتووالی لري.
د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ به لومړۍ شل اوره مسابقه د مارچ میاشتې په 18 وشي. واشنگتن د تهران پر هغه اقدام خواشینی څرګنده کړه چې پرونې د امریکا له متحدو ایالاتونو او له اروپایي قدرتونو سره د 2015 کال د تړون د احیا پر سر د خبرو لپاره د غیر رسمي غونډې وړاندیز رد کړ. ایران تهران ټینګار وکړ چې واشنگتن د لومړی ټول یو اړخیز بندیزونه لری کړي. د سپینې ماڼۍ ویاند جن ساکي وویل که څه هم موږ د ایران دغه عکس العمل خواشینی کړي یو، خو د دغه تړون د عملي کېدو لپاره په با مفهومه ډیپلوماسۍ کې ښکېلتیا ته به دوام ورکړو. د ایراني رسنیو د راپور له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند سعید خطیب زاده وویل هغو وروستیو اقداماتو او ویناو ته په پام چې متحدو ایالتونو او درې اروپایي قدرتونو کړي، ایران داسې نه انګیري چې اوس له دغو هیوادونو سره د غیر رسمي غونډې لپاره چې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر وړاندیز کړی مناسب وخت وي. پولیسو په میانمار افغاني برما کې لکتر لږ اتلس معترضان وژلي او یو شمېر نورې ټپیان کړي دي. دغه معترضان پرون یکشنبې د پولیسو په ډزو وویشتل شول. دغه ورځ د کودتا پر ضد د څو اونیو اعتراضونو له پیل رئیسې تر ټولو خونړۍ وه. یوې ښځې هم په غالب ګمان وروسته تر دې د زړه د حملې له کبله سا ورکړه چې پولیسو په یانګون ښار کې د ښوونکو اعتراض د یوه نارنجک په وسیله توپره کړ. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتوني ګوتریش د اعتراض کوونکو ځپل په کلکو ټکو غندلي او د اعتراض کوونکو پر ضد د وژونکو وسلو کارونه او د هغوی خپل سره نیول د نه منلو وړ عمل بللی دی. ګوتریش د وژنې او د خلکو د ټپي کېدو پر زیاتوالي ژوره اندېښنه ښودلې ده. په برما کې له یوې میاشتې راهیسې چې پوځ کودتا کړې او د ملکي حکومت مشره آنګ سان سوچی او د هغې د ګوند یو شمېر نور غړي نیولي اعتراضونه پیل شوي دي. او د اروپایي ټولنې او ارمنستان ترمنځ هغې هوکړې چې د یو شمېر مسایلو په اړه دوه اړخیزې اړیکې لا پیاوړې کوي سرلننه اجرایي بڼه خپله کړه. اروپایي ټولنې ویلي د دوی او ارمنستان هر اړخیزه او د پراخ بنسټه مشارکت هوکړه د دواړو لورو په اړیکو کې د بدلون د یوه مهم ټکي ښکارندوی کوي.
لازدای رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري را سره اوسې. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. زلمای خلیلزاد کابل ته رسیدلی او د ملي مصالحې د عالی شورا له مشر عبدالله عبدالله سره یې لیدلی دي. په همدې حال کې طالبان وایي هیله مندي چې له امریکا سره د دوحې تړون به لا هم نتیجه ورکړي.
که د توافقنامې دواړه لوري په خپل وخت له دې فرصت څخه استفاده وکړي، تمه ده چې مثبتې پایلې به ولري.
نور موضوعات لرو. په یو راپور کې به واورئ چې د کندهار انځرو سږ کال ښه حاصل راوړی خو د خرڅلاو لپاره بازار نه لري.
جرانو د نور ملکو تجارت څخه غوښتنه دغه ده چې زموږ انځور ته ښه بیه، ښه د لارې موزنه، هوایي ترانسپورټ لاره برابره کړي چې زموږ انځر په هوایي لاره کې لاړ شي.
په نړیوالو مسایلو کې سپینې ماڼۍ د تهران پر هغې پریکړې خفګان ښودلی چې له امریکا سره د غیر رسمي خبرو وړاندیز رد کړی. په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې اونیز بحث لرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. پام وکړئ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته را رسېدلی او د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره یې کتلی دي. د ملي مصالحې عالي شورا وایي په دې لیدنه کې د امریکا لخوا د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون پر بیا کتنه، د سولې د خبرو پر چټکېدو او ځینو نورو مسایلو خبرې وشوې. وقته د ولسمشر بایدن له رسېدو وروسته د افغانستان د سولې په اړه د سیمې هیوادونو ته دا د خلیلزاد لومړی سفر دی. په دې اړه نور تفصیل له کابله.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون څخه د یو کال تیرېدو زلمی خلیلزاد بیا د افغانستان د سولې اړوند د خبرو لپاره د سیمې هیوادونو ته سفر پیل کړی. ښاغلی خلیلزاد نن د دوشنبې په ورځ کابل ته را رسېدلی او د ملي مصالحې عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله سره یې کتلی. د دې شورا ویاند فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل په دې لیدنه کې دواړو لوریو د افغانستان د شخړې د حل لپاره د یو ټولمنلي سیاسي جوړجاړي په اړه خبرې کړي. د زیاته کړه
په دې ناسته کې دویم دور د مذاکراتو امریکا له لوري د دوحې تړون د بیا کتنې، د مذاکراتو د پروسې لپاره د سرعت ورکولو، د تاوتریخوالي د کمښت او پای ته رسېدو او یو ټولمنلي سیاسي جوړجاړي په اړه خبرې او بحثونه وشول.
کابل ته د ښاغلي خلیلزاد له سفر وړاندې د یکشنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او قطر په ګډون د سیمې هیوادونو ته د هغه د سفر له پیل خبر ورکړ. د وزارت په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ولیکل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی به په دې سفر کې د افغان دولت له مشرانو طالبانو او په سیمه کې د یو شمېر هغو هیوادونو له رهبرانو سره چې ګټې یې په افغانستان کې د یوې عادلانه سیاسي هوکړې او اوربند پورې تړلې دي خبرې وکړي. ښاغلی خلیلزاد داسې مهال د افغانستان د سولې په تړاو د سیمې هیوادونو ته سفر پیلوي چې متحده ایالات له طالبانو سره د فبروري د 9 تړون په بیا ارزونه بوخت دي، هغه څه چې عملاً یې د سولې په خبرو اغېز کړی دی. خو افغان حکومت هم د دې سفر په اړه نظر لري. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي هیله لري چې د زلمی خلیلزاد نوی سفر به د سولې په دویم پړاو مذاکراتو باندې مثبت اغېز ولري. د دې وزارت وایاندي ناجیه انوري ازادي راډیو ته وویل دوی د ټولو هغو هڅو قدرداري کوي چې لمخې په افغانستان کې د سولې پروسه مخته ولاړه شي. په ورته وخت کې طالبان هم د زلمی خلیلزاد د نوي سفر په اړه باندې خبرګون ښایي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل دوی د سفر په اړه باندې دقیق معلومات نه لري، خو د اهمیت او نه اهمیت په اړه یې له هغه وروسته خبرې کولای شي چې له دوی سره یې ناسته وشي. دا واکا د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن ته رسیدو وروسته د افغانستان په ګردون سیمې ته د افغانستان د سولې په تړاو د زلمی خلیلزاد لومړی سفر دی. که څه هم د افغانستان حکومت له دې وړاندې د دوهې تړون یوازې د وخت ضایع کول بللي او د زلمی خلیلزاد په هڅو باندې هم نیوکه کړې، خو دا چې ښاغلی خلیلزاد په خپل نوي سفر کې د افغان حکومت او د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د حکومت لخوا څه نوی پیغام ولري وروسته به معلومات وشي.
ډیر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. کابل ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سفر او د ملي مصالحې د عالی شورا له رئیس عبدالله سره د ښاغلي خلیلزاد د کتنو په اړه راپور مو اورید. په داسې حال کې چې متحده ایالاتونو ویلي له طالبانو سره د سولې پر تړون له سره غور کوي، طالبان وایي دوی لا هم هیله مند دي چې امریکایي لوری به خپل ژمنې عملي کړي. د طالبانو او امریکا ترمنځ په دوحه کې د لاسلیک شوي تړون یو کال پرون پوره شو. د افغانستان حکومت چې له دې تړون څخه اړخ ته پاتې شوی دی وایي د تړون د افغانستان خو خلکو ته کومه ګټه نه ده رسولې. په دې اړه نور حال د نوریاس نوري په راپور کې.
په داسې حال کې چې طالبان تر اوسه د دوحې تړون ته هیله مند دي چې هغه به بشپړ عملي شي، د افغانستان حکومت وایي دې تړون له دې پرته چې بین الافغاني خبرو ته چې هغه هم ټکنۍ او پڅې مخته ځي لاره پرانستې کومه بله ګټه نه ده رسولې. پرون پر دغه تړون چې کال مخکې د فبروري په 9 په دوحه کې د طالبانو او د امریکا ترمنځ شوی یو کال واوښت، خو هغه څه چې تمه یې کېده نه یې په افغانستان کې اوربند ته زمینه برابره کړه او نه یې هم د جګړو شدت کم کړی، بلکې برعکس تاوتریخوالی لا ورسره زیات شوی دی. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویاند دوا خان مینپال پرون رسنیو ته په یو استولې پیغام کې دغه تړون د افغانستان د حکومت لپاره د وخت ضایع کولو بل لاو زیات کړه.
که د دوهې تړون ته له افغاني لوري وکتل شي یوازې وخت ضایع شوی، افغانانو ته مالی او ځاني تلفات اوښتي او په ټوله کې افغانستان تخریب شوی.
خو د طالبانو مرستیال مشر او په قطر کې د ډلې د دفتر رئیس مولا عبدالغنی برادر دغه تړون د لاسلیک د یوې کلنې کلیزې په مناسبت وینا کې چې پرون یې خبره کړې ویلي چې دغه تړون تر لاسلیک وروسته په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګېدو لپاره ښه فرصت رامنځته شوی او په کار ده چې له دغه فرصته ګټه پورته شي.
که د توافقنامې دواړه لوري په خپل وخت له دې فرصت څخه استفاده وکړي تمه ده چې مثبتې پایلې به ولري.
ملا عبدالغنی برادر ټینګار وکړ چې دغه تړون د ملګرو ملتونو د استازو په شمول د زیات شمېر نړیوالو څارونکو په مخ کې لاسلیک شوی او د عملي کېدو لپاره همدا نړیوال څارونکي یو ډول مکلفیت لري چې مقابل لوری ټولو مسؤلیتونو او تعهداتو ته متوجه کړي. د ښاغلي برادر اشاره د امریکا متحدو ایالاتونو ته ده چې په دې تړون یې د بیا کتنې خبره کړې ده. د دغه تړون له مخې د طالبانو یوه مهمه غوښتنه تر می میاشتې پورې له افغانستانه د ټولو امریکایي سرتیرو وتل دي. تر اوسه امریکایي چارواکو د دغه تړون د لاسلیک د یوې کلنې کلیزې په مناسبت څرګندونې نه دي کړې، خو د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې جګپوړو سیاسي او امنیتي چارواکو ویلي چې په ټوله کې پر دغه تړون او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر وروستي ضرب العجل له سره غور ځکه کوي چې طالبانو خپلې کړې ژمنې نه دي عملي کړې. له نړیوالو ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو نه پرې کول، د تاوتریخوالي نه کمول، د افغانستان د دولت له استازو سره د سولې په خبرو کې په اغېزمن ډول نه ګډون او یو لن نور هغه مسایل دي چې طالبان په سرغړوي تورن شوي دي. د دوحې د تړون عملي کېدو ته یوازې 2 پاتې دي، خو داسې نه برېښي چې په دې پاتې موده کې دي ټول اړخونه د هغه شرطونه پوره کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دولس بجې او پنځلس دقیقې دي. د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اورئ. اوس هم قدرمنو اوریدونکو اقتصادي خبرونه واورئ.
ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې د روسیې او افغانستان ترمنځ د ګډ اقتصادي سوداګریز کمیسیون دریمه ناسته جوړه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد نن ازادي راډیو ته وویل چې دواړه خواوې به د اقتصادي همکاریو په پلان کار وکړي. د افغانستان او فدراتیفي روسیې ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو همکاریو دریمه ناسته تېره ورځ جوړه شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د فدراتیفي روسیې د سوداګرۍ او نایو لمرسیال وزیر الکساندر لیکولایویچ موزروف سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو همکاریو په اړه ناسته درلوده. د بهرنیو چارو وزارت وایي د ناستې په جریان کې د بهرنیو چارو وزیر سرګند کړه چې د اقتصادي همکاریو پراختیا د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پراختیا او په سیمه کې د همغږۍ په پیاوړي کولو کې کلیدي رول لري او له همدې امله افغانستان غواړي چې له روسیې سره ګډې اقتصادي سوداګریزی پروژې طرحه او پلي کړي. د ناسې پترس کې دواړو لورو د ریل پټلۍ په سکتور کې د همکاریو په حق له هم مفصلی خبري وکړي او روسیې اعلان کړی چې د روسیې دولتي ریل پټلۍ شرکت او همدارنګ روسیې خصوصي شرکتونه په افغانستان کې د ریل پټلۍ پراختیا کې همکاري او پانګونې ته چمتو دي. ښاغلی اتمر د مزار، کابل، تورغونډۍ، هرات او امام نظر اقینی په ګډون د ریل پټلیو پروژو ته په اشاره سره ویلي چې د دې پروژو په پلي کېدو سره به روسیه د مرکزی آسیا او افغانستان لارې سویلی آسیا سره ونښلول شي. په هرات کې د میرمنو اقتصادي پیاوړتیا او توکو د خوندیتوب لپاره دوه دېرش شنی خونې پرانیستل شوې. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د غشنې خونې د کرنې وزارت په ملاتړ او د آی اف ای ډی ادارې په مرسته جوړې شوې دي. نوموړي وویل چې د دې پروګرام له لارې کلیوالې ښځې سره مرسته کیږي چې خپل کرنیزې توکي خوندي او محلي بازارونو کې وپلوري. د غشنې خونې د هرات، پنجیل، ګذره، کاروخ، زندجان او غوریان ولایتونو کې جوړې شوې دي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر او اویا افغانۍ سلویښت پوله، یو یورو درې نوي افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاونډ یو سل شپږ افغانۍ اویا پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ شپېته پوله، زر ایراني تومان درې افغانۍ دېرش پوله، زر هندي روپۍ یو زر شپېته افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه دوه اتیا افغانۍ.
له ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د موافقې یو کال پرون د هود په لسمه نیټه پوره شو. نن د ازادۍ راډیو په پنځه ویشت دقیقې اونیز بحث کې د همدې موضوع په اړه له کارپوهانو سره خبرې کوو. نو راسره اوسئ، خو اوس ورځو یوې نړیوالې موضوع ته. متحدو ایالاتونو د ایران لخوا د 2015 کال د اټومي موافقې په اړه د یو غیر رسمي بحث پر رد خوشینی ښودلې. سپینه منی وایي د ایران پر ځواب خوشینی ده، خو با مفهومه ډیپلوماسي به کوي څو په مټې اټومي تړون ته د دواړو خواوو ستنېدو ته لاره هواره شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل د امریکا او دریو اروپایی قدرتونو وروستیو اقداماتو او بیانونو ته په پام سره نه غواړي چې له دوی سره کومه غیر رسمي ناسته ترسره کړي. صفی الله سانکزای په دې اړه نور حال راکوي.
د یوې غیر رسمي ناستې د ترسراوي لپاره د ایران منفي ځواب امریکا خوشینه کړې ده. د سپینې ماڼۍ ویاندې په یوه اعلامیه کې ویلي چې امریکا د ایران په ځواب خوشینه ده، خو فعاله ډیپلوماسي ته چمتو ده څو د اټومي تړون تعهداتو ته د ګډې ستنېدا لار هواره شي. امریکا همدارز ویلی چې له بریتانیا، فرانسې، جرمني، روسیې او چین سره چې د ایران د اټومي تړون پاتې لاسلیکونکي دي، د یوې غوره لارې په اړه سلا مشوره کوي. په اصل کې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل د ایران او متحدو ایالاتونو ترمنځ د خبرو لپاره هڅې پیل کړي او غوښتل یې په نږدې راتلونکي کې د دوی او د ایران د اټومي تړون د پاتې لاسلیکونکو ترمنځ غیر رسمي ناسته وشي. ایران بیا له لومړي سره ویلي چې که امریکا او نور قدرتونه په ایران باندې بندیزونه او فشارونه کم کړي، دوی چمتو دي چې د 2015 کال اټومي تړون کې کړو ژمنو ته ور وګرځي. دا خبره د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند سعید خطیبزاده پرون هم تکرار کړه. هغه وویل د جوزف بورل لخوا د غیر رسمي خبرو وړاندیز دوی ته رسیدلی، خو د خبره د امریکا متحده ایالاتونو او دریو اروپایي قدرتونو وروستیو اقداماتو او اعلامیو ته په کتو ایران نه غواړي له دوی سره غیر رسمي ناسته ترسره کړي. لکله چې د ولسمشر جو بایدن ادارې کار پیل کړی، له ایران سره اټومي تړون ته د ورګرځېدو لیوالتیا ښودلې، خو ټینګار یې کړی چې ایران باید په خپلو ژمنو ودرېږي. د امریکا متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 کال کې خپل هیواد له هغه اټومي تړون وویست چې په 2015 کال کې د امریکا په شمول بریتانیا، فرانسې، روسیې، چین او جرمني لاسلیک کړی و. د ترامپ ادارې تر دې پرېکړې وروسته په ایران باندې تر ټولو سخت بندیزونه ولګول. ایران د امریکا د اقداماتو په وړاندې چوپتیا غوره نه کړه، بلکې وار په وار چې اوس لوړې کچې ته رسېدلی د دغه اټومي تړون له ژمنو سرغړاوی ترسره کړ. د دغه سرغړاوي لویه برخه په لوړه کچه د یورانیمو بډاینه ده، آن تر دې چې دغه هیواد په وروستیو کې فلزي یورانیم تولید کړي. د فلزي یورانیمو تولید چې په اټومي بمونو کې کاریږي، د فرانسې، بریتانیا او جرمني توند غبرګونونه پارولي او ویلي دي چې ایران په دې کار سره اټومي تړون له ګواښ سره مخ کوي. روسیې او چین بیا له ایران غوښتي چې له زغم کار واخلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه.
دنیا ورځپاڼې په دې پوښتنې سره خپله سرمقاله پیل کړې: آیا د سولې په پروسه کې په رښتیا هم طالبانو فرصت ضایع کړ؟ وړاندې راغلی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ له هوکړې یو کال پوره کېږي، خو په وینا یې له لومړي سره دغه بهیر له ګڼو ستونزو سره مخ و. په خورا سختۍ پیل شوه او د پام وړ نتیجه ونه لیدل شوه. ورځپاڼې لیکلي په دغه بهیر کې یوازې د طالبانو څه باندې 15,000 زندانیان آزاد شول، خو د تاوتریخوالي په کموالي کې هیڅ کوم ګټه ونه کړه. ورځپاڼې لیکلي دا سمه ده چې په دې بهیر کې طالبانو ګټه وکړه، په نړیوال سټیج مطرح شول، جنګیالیو ته یې په نظام کې د جذبېدو هیله پیدا شوه، زرګونه زندانیان هم آزاد شول، خو د لیکوال په وینا د طالبانو ستره تیروتنه دا وه چې له فرصته یې هومره چې امکان و استفاده ونه کړه. ورځپاڼې لیکلي د طالبانو له لورې د تاوتریخوالي کمولو او اوربان سره نه موافقه د دې لامل شوه چې د هرې پیښې مسؤلیت دوی ته راجع شي. مسیر ورځپاڼې لیکلي اوس چې د دوحې له هوکړې یو کال پوره شوی، نو په دې اړه قضاوت څه دی؟ د لیکوال انده طالبان او امریکایان دواړه تمایل نه لري چې د دوحې هوکړه لغوه کړي. وړاندې راغلي د هوکړې امریکایان خوندي کړل، له هوکړې وروسته په افغانستان کې هیڅ امریکایي نه دی وژل شوی او طالبانو هم ګټې وکړې. هوایي بریدونه پرې کم شول، مرګ ژوبله یې کمه شوې او پراخې سیاسي اړیکې جوړې کړې دي. لیکوال ټینګار کړی چې د دوحې هوکړې تر ټولو لویه ستونزه دا ده چې لا هم جګړه نه ده درېدلې. وړاندې راغلي که د دوحې هوکړه پوره عملي کېږي او که نیمه، خو بین الافغاني خبرې باید جدي شي او د سولې روانه پروسه باید د افغان وژنې دا ماشین ودرېږي. او هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي چې له طالبانو سره د امریکایانو تړون یو کلنۍ بهیر کې طالبانو ډېرې ګټې وکړې، خپلې لیکې پیاوړې کړې او افغان حکومت د هغوی 15,500 بندیان ور آزاد کړل او طالبانو په دې موده کې ځان راټول کړ او له سره یې د زندانیانو په ازادېدو سره خپلې لیکې تر بل هر وخته ډېرې پراخې او پیاوړې کړې. خو د لیکوال په وینا طالبانو د سولې لپاره هوډ نه دی ښکاره کړی او د سولې په نامه وخت ضایع شوی. افغانانو ته درانه ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي او په ټوله کې افغانستان زیانمن شوی. ورځپاڼې همدارنګه ټینګار کړی چې د افغانانو هیله او غوښتنه دا ده چې نه یوازې په دغې معاملې باید له سره کتنه وشي، بلکې پر طالبانو او د هغوی پر ملاتړیو لورو هم فشارونه زیات شي چې د سولې لپاره خپله ژمنتیا په ډاګه کړي.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د کندهار د سوداګرۍ خونې وایي سکال له کندهار د 6 میلیون ډالرو په ارزښت 11,000 ټنه انځر بهر ته صادر شوي. با په همدې حال کې د کندهار سوداګر او باغلرونکي وای سکال د تیر پرتله د انځرو حاصلات خو خو له هند پرته د انځرو لپاره د یو بل نړیوال مارکیټ او هوایی دالیزونه نشتوالی د کاروبار لوی او جدي ستونزې دي.
شاولی کوټ د کندهار هغه ولسوالی ده چې د نورو ولسوالیو په نسبت د انځرو ډیر باغونه لري. د دې ولسوالۍ د چنارتو د سیمې د اوسیدونکي خدای رحیم په باغ کې د انځرو سلګونه ونیسته چې ششکالې هرې ونې د پخوا په پرتله دوه برابره انځر کړي وه. خدای رحیم وایي د انځرو د حاصلاتو د شوالي عمده لامل د تیر کال موسمي بارانونه او د زراعتي آفتونو نشتوالی و.
انځر کیفیت سم دی سږکال ډېر دي، دغه لږ نه دي معنام وایي نه چې څه وي کمزوري دي انځر څه وي دي انځر سږکال چې په دې کال آباد و اوبه بیا باندې معلومه شته.
د کندهار د وچ میوې سوداګر هم سږکال د تیر په پرتله د انځرو حاصلات ښه بولي خو وایي چې له هند پرته د انځرو لپاره د یو بل نړیوال مارکیټ او هوایی دهلیزونو نشتوالی یې د کاروبار لوی او جدي ستونزې دي. محمود الله چې د انځرو په سرای کې د کلونو راهیسې کاروبار کوي وایي د هندوستان په بازارونو کې یوازې لومړۍ درجه انځر پلورل کېږي او د دوهمې او درېیمې درجې انځرو لپاره بل مارکیټ نشته.
لمبریاک انځر وځي مګر مینه انځر کوم چې د پاکستان مزنه ده دغه مزنې دي هغه نه وځي، هغه بازار هم چته دی او انځر هم نه وځي. هندوستان لمبریاک انځر وړي مګر بغیر پاکستان او دا مزنې کمزورې دي ځکه مخکې چې په 2200 په 3200 کلل یوازې اوس په هغه انځر په 950 غورځېږي خو د نورې وادو سره
هندوستان ته د کندهار انځر د پاکستان د لارې انتقالیږي چې سوداګر یې ډېر کله د لارو د بندېدو له امله له ستونزو سره مخامخ کېږي. د محمد داود په نوم د انځرو یو بل سوداګر وایي حکومت یې د هوایي دهلیزونو د لارې انځر نړیوالو مارکیټونو ته ورسوي.
مشکلات یوازې د لار مشکل دی، د پاکستان لاره بنده شي ګای د کورونا د لاسه د هندوستان لاره بنده شي، هندوستان لاره چې بنده شي هغه ښه انځر پاتې شي او د پاکستان لاره بنده شي هغه مینه انځر پاتې شي، دلې پاکستان یې پرېږدي بدلې موږ ته په تاوان پاتې شي. موږ د تجارانو د نورو ملکو تجارانو څخه غوښتنه دغه ده چې زموږ انځور ته ښه بیه ښه د لارې موزنه هوایي ترانسپورټ لاره برابره کړي چې موږ انځر په هوایي لاره کې ولاړ شي.
په عین وخت کې د کندهار د سوداګرۍ خونی چارواکي هم مني چې دا وایي د اهلیزونو او د هندوستان او پاکستان پرته د نورو هیوادونو سره د انځرو په برخه کې د سوداګریزو اړیکو نشتوالی د انځرو پر کاروبار سیوری غوړولی. د سوداګرۍ خونی مرستیال عبدالباقی بنا ازادي راډیو ته وویل چې له دې ټولو ستونزو سره سره په روان کال کې له کندهاره د 2 میلیونه ډالرو په ارزښت 12000 تنه انځر بهر ته صادر شوي.
د شش کال د کال د سره څخه عمل سور جوزا د غلاره په مکمل ډول بند و خو بیا هم خوشبختانه باید ووایو چې شش کال تر دې غړې پورې 12000 تنه صادر شوی دي چې مجموعي ارزښت هم 2,143,340 ډالر کېږي.
د کندهار د سوداګرۍ خونی مسلمان زیاتوي چې بهرنیو هیوادونو ته د وچې او تازه میوې او طبیعي نباتاتو د صادراتو لپاره د پاکستان ترڅنګ که کومه بله لار او یا هم د هوایي دهلیز امکانات برابر سي نو د دغه ولایت د باغ لرونکو او سوداګرو عواید به زیات سي.
ستاسو له پیغامونو
زه افغان نورزیم د بکوا سخنی د فراوی د بکوا د ولسوالۍ نه د بکوا په سیمه کې دشتي سیمه د څوله برمې و چې سوي دي برمې تقریبا 100 او 100 ګزه 100 شپېته ګزه وسی 2 انچ وبلري. نو موږ د حکومتي کسان څخه نه غواړو د لوړ پوړو کسان څخه نه چې دغه د ګلستان او د واشیر سیمه دلته دغه بندنه ورته وته دي دغه د فرا ولایت د بکوا ولسوالۍ ته چې وبې څه پیدا شي پر سر باندې رود ولا هیڅ هم نه لري مخالف پر دریا باندې مخکي ولاړه و بکوا سیمه نو و سبب پر مخ باندې و چې ویلې ګرد بکوا ته ورسول خلک جن و تل د چشنګ وبونه پس کې پیدا کیږي نو باید تا د ګلستان او د واشیر ول سوالي کېدل تر د بند و ته وتړ نو هغه ته بیا و به کار ورته کولای شي.
زه حاجی شیراسان د کونړ ولایت د غنی آباد د ول سوالي نه دا چې په څلوي کې 1,480 کورنۍ ژوند کوي، 1,480 کورنۍ ژوند کوي او مکتب نه لري او نه مدرسه لري. د لوړ پوړو چارواکو نه مداخله ده چې دا ورته یو مکتب منظور او مشکلې حل او فصل کې ماشومان دي لرې لرې ځایونو ته مدرسو له بوجي دي په پردو کورونو کې دي ټولی او څوک دي په پردو کورونو کې میاشتې تېرې یو وخت مکتب او درسونه کېږي په هغو باندې هیره مې دا ده او ارزو می داده چې دا خلکو دا مشکل حل کړي چې په خپل کور کې دا مطلب جوړ شي او ډېر ضرورت یې دی. وسلام په احترام.
زه د هلمند ولایت مواشیر ولسوالۍ څخه خبرې کوم. موږ په افغانستان کې باید چې سوله راسي. موږ غواړو چې سوله وسي، خپله طالبانو باندې زخ کړو، پر اشرف غني باندې زخ کړو، چې خپل سوله وکړي، په دفرلیا زخ کړي، خپل سوله وکړي. موږ مسلمانان ټول تاک په تاک سره ټول شهیدانی لري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دولس بجه او دیرش دقیقه شوی. قدر من اوریدون کو شیبه وروستا اجمل آن دی ازاده راژیو دی اونیز باس پینزویش دقیقه پروگرام دی ورانده کولو لپاره ستودیو ترازی. خلا هاگه مخ که لند خبر نواوری چه نوریاس نوری ورانده کوی.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې نوی کابل ته رسېدلی د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره د سولې اړوند مسایلو په اړه خبرې وکړې. د دغه شورا ویان فریدون خوزون په یو پیغام کې چې ازادي راډیو ته یې راستولی ویلي چې ښاغلي عبدالله له خلیلزاد سره د سولې پر بهیر د دوحې پر مذاکراتو د دوحې پر تړون د امریکا پر روانې بیاکتنې او په هیواد کې د روان تاوتریخوالي د پای ته رسولو پر لارو چارو خبرې وکړې. ترکیه او افغانستان په خپلو کې د ډیپلوماتیکو اړیکو سلمه کلیزه لمانځي. د هغې اعلامیې له مخې چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت پرون یک شنبه خپره کړې، ویل شوي چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو به نن دوشنبه په انقره کې د افغانستان د سفیر امیر محمد رامین سره په ګډه د دې سفارت په انګړ کې نیالګي کینوي چې د دواړو هیوادونو د ملګرتیا سمبول دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا سیشن بي د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې سره د دو ټیسټ لوبو او درې شل اوره لوبو مسابقې پیلوي. دا لوبې په متحده عربي اماراتو کې ترسره کیږي. واشنگتن د تهران پر هغه اقدام خوشینی څرګنده کړه چې پرونه د امریکا له متحدو ایالاتونو او له اروپایي قدرتونو سره د 2015 کال د تړون د احیا پر سر د خبرو لپاره د غیر رسمي غونډې وړاندیز رد کړ. تهران ټینګار وکړ چې واشنگتن د لومړی ټول یو اړخیز بندیزونه لري کړي. پولیسو په میانمار پخوانی برما کې لږ تر لږه 13 معترضان وژلي او یو شمېر نورې ټپیان کړي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوترش د اعتراض کوونکو ځپل په کلکو ټکو غندلي او د اعتراض کوونکو پر ضد د وژونکو وسلو کارونه او د هغوی خپل سره نیول د نه منلو وړ عمل بللی دی. د اروپایي ټولنې او ارمنستان ترمنځ هغې هوکړې چې د یو شمېر مسایلو په اړه دوه اړخیزې اړیکې لا پیاوړې کوي سرلنونه اجرایي بڼه خپله کړه. اروپایي ټولنې ویلي د دوی او ارمنستان هر اړخیزه او د پراخ بنسټه مشارکت هوکړه د دواړو لورو په اړیکو کې د بدلون د یو مهم ټکي ښکارندوی کوي.
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
درنو دوستانو السلام علیکم، زه اجمل اند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې ونیز بحث 25 دقیقې هرکلی کو. د دوهې له هغه تړون نه چې د طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ لاسلیک شو یو کال پوره شوه. که څه هم افغان حکومت د دې تړون مستقیمه برخه نه و، خو یو شمیر چاري ورته متوجي وي چې باید په تیر یو کال کې پوره کړی وي. همدارنګه وسلوالو طالبانو هم د ځینو تعهداتو په بدل کې دا ژمنه له نړیوالې ټولنې ترلاسه کړې وه چې بهرني ځواکونه به د می د میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې وځي. خو په تیر یو کال کې سره د زیاتو هیلو چې د دغه توافق او هوکړې لپاره د سولې په برخه کې وي، داسې پرمختګونه چې د سولې دغه تړون بریالی وګڼل شي تر ډیره تر سترګو نه شوه. د افغانستان په بیلابیلو برخو کې تاوتریخوالي زور واخیست او د همدغه توافق پر بنسټ پیل شوي بین الافغاني خبرې هسې چې تمه کېده پر مخ لاړ نه. په دې بحث کې به په دې غږیږو چې بیلابیل لوري چې دغه هوکړې کې باید ځینې ژمنې پوره کړې وي څومره توانېدلې دي چې خپلې ژمنې پوره کړي. ولې د دې توافق په پایله کې چې نوم یې افغانستان ته د سولې د راوستلو توافق و، اورکم یا اوربند تر اوسه پورې عملي نه شو، او ولې بین الافغاني خبرې چې په دوحه کې روانې دي پچی دی. دی بحث لپاره به په لومړی برخه کې را سره د افغانستان د جمهوری ریاست ویاند دوا خان مینپال وی، وروسته به بیا د طالبانو د فرهنګي کمیسون مرستیال احمد الله وسیق ته ورشو. وس را سره ښاغلی مینپال وصل دی. مینپال صاحب، لومړی خو ډیره مننه کوو چې په بخت وخت کې مو موږ ته وخت راکړه. له تاسو غواړم لنډ وپوښتم چې دغه د دوهې هوکړه چې وشوه، په تیر یو کال کې د افغان حکومت په نظر څه بدلونونه راوستي دي؟
ډېره زیاته مننه ام صاحب، تاسو ته سلامونه او ستاسو اوریدونکو ته سلامونه. د افغانستان د حکومت دریز د توافقنامې چې د طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتو پر بنسټ امضا سو، دا ډېر واضح و. لاوله هم موږ دا توافقنامه غیر عملي او ناندرزه بلله، او په دې کې ابهامات، په دې کې یوازې یوه ترهګرې او تروریستي ډلې ته امتیازات، او موږ په دې باور وو چې دا ډله شتلې د اسلام او د ناټو د شتون په بانه باندې افغان وژنه په شلو کلونو کې بې درېغه د دې وطن خلک او د دې وطن زیربنا ونړوله، بل هیڅ هدف نه درلود، او دوی له دغه هدف څخه نه اوړي او نه فکر تغیر کوي. دا توافقنامه چې وروستی کې د امریکا د متحده ایالاتو نوی حکومت او د افغانستان حکومت او ولس وارزول، بیل دي چې امریکایي اړخ ته د اوربند تر حدا پورې ګټه ورسي، نور هیڅ ډول تعهدات په دې کې د طالب له لوري عملي نه سول. برعکس، طالب د ناروا جګړې ته چې لا ولا هم موږ په دې باور وو چې دا د طالب د ملاتړو په دغه په سر کې پاکستان دی، یوازې د افغانستان د خلکو د افغانستان د نظام په وړاندې باندې دغه ته شدت ورکړي.
ښاغلی مینپال، په دې توافق کې په فایل کې زلمی خلیلزاد کابل ته ګڼ سفرونه کول، مخکې له دې چې دا هوکړه لاسلیک کړي، او د کابل چارواکو سره یې ظاهرا ویل چې په همغږۍ دا توافق او هوکړه لاسلیک کړي، ځکه خو افغان حکومت یو شمېر ژمنې هم د دې هوکړې له کبله عملي کړي.
کاملا موږ ویل چې په دا په یو ټول اساس نه دی، دغه لپاره د سولې د مذاکراتو لپاره د افغانستان حکومت یوازې د دې پروسې د تسهیل لپاره ځینې ګامونه واخیستل، او اندېښنې مو څرګندې کړې، اعتراضات مو وکړل، ځکه په هغه ورځ باندې کله چې په دوحه کې د طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ دا توافقنامه لاسلیک کېدله، د ناټو سرمنشي او د امریکایي چارواکي په کابل کې په آر کې ولو، موږ په ډیرو واضح ټکو وویل چې دلته د طالب او د پاکستان رابطه چې د طالب اصلي کور دی، دا نه د تعریف سوی، دلته تضمین ورکړل سوی نه دی په سیمه ییزه کچه باندې چې د سیمې هیوادونه به د ترهګرو روزنه پالنه او هلته پټنځایونه باندې نه ورکوي. د بندیانو د ډېر په بیړه خلاصېدو مخالفت مو وکړ، یو موږ په دې باندې باور وشي دا کسان چې یوازې هدف د افغانستان د خلکو د خپلو مسلمانانو ورونو وشل دي، بل هدف نه لري، او دا بیرته هغه تاوتریخوالي ته ورګرځي، او دا تروریستي افکار چې د دوی په وینه کې اخیستل شوي دي دا تغیر نه کوي. همدا شی و
ښاغلی مینپال،
څه چې د افغانستان د خلکو د پر اساس باندې وسو.
غواړم دا وپوښتم چې طالبان دا ردی چې ګوندې خوشی شوي بندیان دی جګړې ته ستانه شوي، دوی وایي چې هغه بندیان افغان حکومت په یوه او بله پلمه یو شمېر بیرته نیولی دي، آیا تاسو داسې کسان لیدلی دي چې هغه بندیان وخوشی شوي؟
طالب خدا هم نه مني چې د پتیرو شلو کلونو کې یوازې د افغانستان خلق وجلی دي، د افغانستان مخاورې وجلی دي، شونځي او مکتبونه اړولې دي، وران کړې دي، پلونه او پلچکونه الوزولې دي. هم دا اوس شي پر ارغنداب، د کندهار پر ارغنداب باندې په جړې او په پنجوایي کې کوم ناورین دي، او پر لشکرګاه باندې دوی یو وحشي هجوم ورودام نه مني. طالب خو له ټولو جنایت څخه سترګې پټوي،
معنی لرونکو
باندې پوي دي شي
د معنا لرونکو خبرو دی انتقاد شته دی، هم په طالبانو باندې کیږي او هم په حکومت باندې کیږي چې بین الافغاني خبرې د دغه هوکړې لکه په پایله کې پایل شوې چې یو ډېر ښه پرمختګ و د افغانانو لپاره، ځکه د افغان حکومت غوښتنه هم د بین الافغاني خبرو پایل و له طالبانو سره د مخامخ مذاکرو پایل شوې. په طالبانو باندې حیاتم وبخې، په طالبانو هم نیوکه داده چې بامانه خبرې چې واقعا یو هلته ورسیږي نه دي پیل شوي، خو په افغان حکومت هم دا انتقاد شته دی چې د هیات جوړښت دې ته په پام باندې چې واقعا د دغه خبرو کې پرمختګ وشي نه دی، کمزوري اشخاص پکې دي، دغه نه دی، جامع نه دی، داسې انتقادونه شته دی. څومره تاسو لخپل لوري
باندې طالب د لیست تاسو د طالب له لیست سره پرتله کوي چې کوم لیست جامع دی، کوم متنوع دی، کوم د نوي افغانستان د پرمختللي افغانستان د یو ډیموکراټیک افغانستان شپږ کې ټول عذاب ټول فکرونه را یو ځای کړي، لښزو څخه تر نرو پورې، تر ځوانانو پورې، د تر علماو پورې، د پارلمان تر غړو پورې. زه شکر کوم په دې برخه کې د افغانستان ټول خلک پوهیږي چې جګړه طالب په کومه باندې دوی پر خلاف باندې روانه کړي، طالب اصلا څه غواړي، د طالب اصلا فکر څه دی، په دې اړه باندې پوره وضاحت دی. ولی موږ د دې لپاره چې د افغانستان خلکو ته وښیو چې موږ هر ډول مذاکراتو ته په ټول اخلاص او صداقت باندې حاضر یو، تاسو د کله چې مذاکرات توقف سلو طالبان مو ولیدل چې چیرې ولاړل او د افغانستان مذاکراتي ټیم مو مریدي چیرې ولاړې، تر هغه وروسته کله چې موږ دوم ځل مذاکرات ته آماده سول، تاسو د دوی ډلې ولیدلې چې پر کومو هیوادونو باندې ګرځېدل، د څه لپاره؟
مینپال صاحب، بله پوښتنه مې دا ده چې حکومت د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د زیاتېدو خبره کوي، خو موږ چې څومره ریپورټونه له طالبانو سره وخت نا وخت خبرې کوو، هغوی بیا ورته ادعا کوي، دوی وایي چې دوی په ځینو ځایونو کې په دفاعي حالت کې دي او حکومت عملیات زیات کړي دي، په جګړې کې کمی نه دی راوستي. دغه د تاوتریخوالي پړه څومره تاسو ته متوجه ده او څومره طالب ته؟
ګوري، د ورکم په ونی کې ټول مطبوعات ستاسي د رادیو په شمول او ستاسي خبريالانو په شمول شپږ اکثر ولایتونو کې دي، جمع نور ملي او نړیوال مطبوعات، جمع د افغانستان ټول ملت شاهد و شي د افغانستان امنیتي او دفاعي قوای په کامل اندازه حالت کې، دفاعي حالت کې دا د طالب وحشت او شی بډې دې ته مجبور کړو چې له دفاعي حالت فعال دفاعي حالت سره سوزکه دی، تشویل دل شي پر لشکره باندې ارغل ورور په زرونو کورنۍ ماجرې نه سولې، ستاسو خبر یادان نه ته وو وخت پر وخت باندې دا یې خدای وو بخشي چې دغه تروریستانو له لاس شهید سو گزارشونه ورکول، په ارغنده او په جړې په پنجوالي د کندهار کې تاسو ولیدل چې تر اوسه پورې دې څه کوم غوبل او وحشت نه لري جوړ کړی، ایا دا موږ کړی دي؟ زه فکر کوم چې اوس د افغانستان ټول خلکو ته دا معلومه سوله چې د طالب دا ناروا جګړه شی واضح د افغانستان د خلکو د وژنې لپاره ناټو خارجي قوایو باندې ګرځولې، یوازې دا چې دین یې تعریف کړی دی او دین یې یوازې د خپلو خلکو د مسلمانو ورونو پر خلاف باندې دغه کړی دی، استعمال کړی دی، د وژنې لپاره استعمال کړی دی، د افغانستان د ورانونې لپاره استعمال کړی دی، بل څه نشته. طالب ورځ پر ورځ باندې خپله ناوړه وحشي څېره نندارې ته ځي، ورځ باندې د خلکو په منځ کې په نفرت سره مخامخ کیږي او دا د هغه نه باور دی پر سوله باندې.
مینپال صاحب، اوس زلمی خلیلزاد وروسته له دې چې یو کال پوره شو د تړون څخه بیا تللې دی کابل ته، همدارنګه کې دوهې ته به هم لاړ شي، نورو سیمو ته هم سفرونه لري، هم بله افغان حکومت چارواکو سره ګوري، هم د طالب استازو سره ګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد به د خبرو یو نوی پړاو پایل کی، اوس چې دی په کابل کې دی، نه یوازې له زلمی خلیلزاد نه، د امریکا په نوي حکومت چې جو بایډن اوس ولسمشر دی، له دوی نه د دغه توافق په برخه کې د افغان حکومت غوښتنه مشخصه څه ده؟
زموږ غوښتنه د افغانستان د خلکو غوښتنه ده. لومړی خو موږ او د امریکا د متحده ایالاتو نوی حکومت ټول په دې باندې توافق لرو چې دا توافق نامه باید وارزول شي او دلته
ډیر نقایص لري او په دې کې ځینې ابهامات شته او په دې کې هغه تعهدات چې طالب ورکړو د القاعده په شمول د نورو تروریستي ډلو سره د اړیکو د تاوتریخوالي د کموالي د افغانستان د خلکو پر وړاندې باندې د دې ناروا جګړې درېدنه د افغانستان د خلکو لپاره د دایمي او پایدار د دایمي او سرتاسري اوربند رامنځته کېدل هغه څه دي هغه تعهدات او توقعات چې د افغانستان حکومت او افغان ملت له دې توافقنامې درلودې موږ به دا ارزو موږ د ارزونې په درشل کې
باید افغانی خبرې یو ښه فرصت ګڼل کېدلی شي. مینهپال صاحب د وروستۍ پوښتنې په توګه که راته ځواب راکړي، څومره په روانو بین الافغاني خبرو باور لري او له خپل پلوه څومره چمتو یي چې واقعا په دغه خبرو کې پرمختګ وشي؟
موږ په خپل ټیم په خپل مذاکراتي ټیم باندې باور لرو چې هغه د افغانستان د خلکو د ارادې او د افغانستان د خلکو د غوښتنو پر اساس باندې تلل پوره اخلاص او پر صداقت سره تللی دی. وایي طالب شي واجره ډله ده او د پردیو په اشاره باندې د افغانستان د خلکو وجنې ته د افغانستان د نظام د نړولو لپاره یو غوټ کړی دی. نه د دوی په فکر کې او نه د دوی په اراده کې او نه د دوی په حرکاتو کې تر اوسه پورې د سولې لپاره تمایل ښودل شوی دی.
ورته خبره طالبان هم کوي. مینهپال صاحب مننه کوو له تاسو نه. هغوی وایي چې افغان حکومت تر ډېره پورې چمتو نه دی. له تاسو ډېره زیاته مننه کوو چې په خپل ډېر بخت وخت کې مو وخت راته
وویست په ټول افغانستان کې معلومات وکړي.
مهرباني
ټولو خبریالانو ته له هغوی څخه دا غوښتنه کوم چې لاړې شي د افغانستان په ګوټ ګوټ کې دې وګرځي او ووایي چې څوک د سولې اراده لري چا تاوتریخوالی ته ادامه ورکړې ده او څوک تاوتریخوالی کوي.
مننه ډیره زیاته. کور ودان سلامت اوسئ. له تاسو سره بحث پای ته رسوو. مننه درنه کوو او کور ودانۍ درته وایو. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق را سره دی. وسیق صاحب، لومړی خدای وکړي چې له ښاغلي مینهپال سره مو د موږ بحث اوریدلی د افغانستان د جمهور ریاست د ویان سره. د دوهی له تړون یو کال پوره شو. زلمی خلیلزاد یو اربیا سیمې ته تللی او ټاکل شوی د اوس په کابل کې دی چې په کابل کې هم له چارواکو سره وګوري او همدارنګه د تاسو له استازو او مشرانو سره د طالب استازو او مشرانو سره هم خبرې وکړي. په تیر یو کال کې داسې که بیلابیلې راپیل کو، یو شی چې هم نړیواله ټولنه هم بهرني هیوادونه هم خپل عام افغانان پرې پریشانه دي او نهیلي کړي دي. په لومړیو کې دغه سولې هوکړې ته هیله مند و، د تاوتریخوالي زیاتوالی دی. افغان حکومت پر طالبانو اچوي چې دوی د هوکړې باوجود تاوتریخوالی زیات کړی. څه وایي تاسو؟
بله، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ان صاحب تاسو ته او تاسو له لارې د افغانستان مؤمن او عزیز ملت ته او ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. او په پیل کې باید ووایم چې تیره ورځ د افغانستان د اسلامي امارت او امریکا ترمنځ د اشغال د خاتمې د تړون د لاسلیک لومړۍ کلیزه وه او د هغې مبارکي ټول افغان ملت ته وایم. او ستاسو پوښتنې ته به راسم چې تاسو وویل د تاوتریخوالي کچه زیاته شوې ده. زما په نظر باندې د دوحې د تړون له لاسلیک وروسته د افغانستان اسلامي امارت خپلو ژمنو ته پابند پاتې شوی ده او تر اوسه پورې له تړون څخه کومه تخطی نه ده ترسره کړې. او د په اصطلاح باندې د تاسو په اصطلاح باندې د جګړې د شدت کچه ډېره کمه شوې ده. تر دې مخکې پخوا تر تړون مخکې د افغانستان په ټولو برخو کې په ټولو ولایاتو کې او په ټولو ولسوالیو کې په هماهنګ ډول باندې د افغانستان د اسلامي امارت مجاهدینو له لوري عملیات ترسره کېدل او د دښمن په ټولو غټو او وړو مراکزو پر لویو لارو باندې د دوی کاروانونه او په ټولو پوځي او نظامي مرکزونو د دوی باندې حملې ترسره کېدلې. همدغسې ولایتونو ته سقوط ورکول کېدل. تاسې نمونې وینئ، د کندوز د ښار سقوط و، د غزني د ولایت سقوط و، همدغسې فراه او نورو سیمو کې. او د دې ترڅنګ په ښاري سیمو کې د دښمن په مراکزو باندې به استشهادي او فدايي عملیات ترسره کېدل او غټ انفجارونه کېدل د دښمن په مرکزونو باندې. خو له تړون را وروسته دغه ټول عملیات دریدلی دی ستاری حملی نه دی سیوی پیدای عملیات نه دی
خغله وسیق افغان حکومت او نوري اداري وخت نا وخت وای چې مثلا په کندهار کې په ارغنداب او نور سیمو کې جګړه زور واخیست، د کندوز شاوخوا سیمو کې جګړه زیاتې شولې، په هلمند کې له دغه توافق راوروسته پرله پسې جګړه وشولې، ډیر خلک کډوال شول، او په خارونو کې چاودنې دغه هدفي چاودنې زیاتې شوې دي. دې مسلو په اړه باندې څه وایي؟ ځکه زه غواړم چې په دې پوه شم، وخت نا وخت طالبان په ځینو کې مسولیت مني، په ځینو کې نه مني، په ځینو بریدونو کې. آیا فکر کوئ په خارونو کې دغه تاوتریخ، په کابل ښار کې دغه هدفي وژنې او نور چې زیات شوي دي، د دې ټول تاوتریخوالي پړه افغان چارواکي، ځینې نور فعالان وخت نا وخت په تاسو اچي؟
دا خبره ناسمه ده. دغه مسولیت چې دوی موږ ته راجی کوي، ځکه چې دوی کوم اسناد او شواهد نه لري. موږ چې کله پر کوم ځای باندې حمله وکړو، زموږ مجاهدین چې چېرته د دښمن په مراکزو باندې حمله کوي یا د دوی په افرادو باندې حملې کوي، د هغوی مسولیت حتمن مني. تاسو د کندوز و د هلمند و د کندهار خبره یاده کړله، هغه ځای کې چې چېرته عملیات ترسره شوي دي، هغه ټول زموږ عکس العمل وو. یعنی د دشمن افرادو، هغو د ملکی خلکو، دولتي خلکو په مابین کې هلته پوستې جوړې کړې دي، قرارګاوې جوړې کړې دي، یا هغه سیمې چې مخکې د مجاهدینو په لاس کې وي هلته دوی عملیات راایستلي دي، شوبلې او ټانګونه یې راایستلي دي، بېرته یې د نیولو کوشش کړی ده. د هغو په عکس العمل کې، یعنی هغو ته بېرته د جواب ورکولو دپاره دغه عملیات په هلمند کې هم ترسره شول، او په کندهار، په کندوز او په نورو ولایتونو کې هم جوابي عملیات ترسره شوي دي. هر ځای چې د دښمن تحرکات شوي دي، مجاهدینو یې جواب ورکړی دی. ولې له دې څخه علاوه په نورو ځای باندې تهاجمي بریدونه نه دي شوي؟ په هر دغه د کندهار او د هلمند خبره ساتي یا د دغه ځای کې ولسي خلک د دښمن له وجوده څخه ډېر زیات په تکلیف و. د عملیات د دې دپاره ترسره شو چې دغه سیمه تصفیه شي، او ولس دوی له ضرر او تاوان او له زیان څخه خوندي سي، او یا په هغو سیمو کې سوي دي چېرته چې دښمن عملیات کړي دي. موږ کره شواهد او اسناد وړاندې کولای شو چې له دغه د تړون له راوروسته دښمن له موقع نه په استفادې باندې چې د مجاهدینو عملیات کم سوي دي، دوی خپل تحرکات زیات کړي دي. ټولو سیمو ته ځواکونه لېږي، امنیتي خلک لېږي، ترڅو خپل نفوس په سیمو کې زیات
شي.
د نفوس د مخنیوي دپاره مجاهدینو عملیات ترسره کړي دي. ولې دا په دې معنی نه ده چې موږ عملیات زیات کړي دي یا له تړون څخه تخطي شوی ده.
ښاغلی وسیق، تاسو تمه لرئ چې افغان حکومت په زرګونو نور طالب بندیان هم خوشي کړي، خو حکومتي چارواکي دغه مخکې د جمهور رئیس ویان د واخان مینپال ادعا وکړله چې هغه بندیان چې دوی مخکې خوشي کړي دي، یو شمېر بیرته جګړو ته ستانه شوي دي؟
دا خبره بالکل ناسمه ده. یو خو باید ووایي چې کوم تړون چې لاسلیک شو، په دې تړون کې دا خبره بالکل صراحتن، یعنی کوم سند نشته لیکل شوی نه دي. هغه تړون که چېرې تاسو مطالعه کوئ او که زمایم هم مطالعه کوي، په هغو کې دا خبره نه ده لیکل شوی چې کوم زندانیان چې آزادېږي هغه به بیا بېرته په جهادي فعالیتونو کې برخه نه اخلي. ولې بیا هم د افغانستان د اسلامي امارت مشرتابه او ټولو مسؤلینو دغه وعده وکړه چې هغه بندیان چې له زندان څخه آزادېږي هغوی به بېرته د جګړو لیکو ته نه ځي. زه د دې دپاره تاسو ته یو ثبوت ورکوم چې دغسې موارد هم راغلي دي چې ځینې زندانیان په بعضو برخو کې فعالیتونه شروع کړي دي، یعنی په یو مسولیت کې کېدای شي راشي. خو د افغانستان د اسلامي امارت مشرتابه له دې څخه کلک مخالفت کړی دی، یعنی هغوی ته بېرته سپارښتنه کړې ده چې هېڅ یو زنداني به په مسولیت کې تر هغو پورې نه راځي، تر امر ثانی پورې. دوی باید لاړ شي، آرام وکړي، خپل درسونه ووایي، که څوک مریضان یې تداوي وکړي، علاج وکړي، او که د چا نوم په کوم لیست کې راغلی هغه باید اخراج شي. او زه معلومات لرم چې هغه ټول له دې لیست څخه وتلي دي، نه په کوم مسولیت کې راغلي دي تر اوسه پورې، او نه دغسې ثبوت څوک ورکولی شي. خو دغه رقم ارقام ډېر موجود دي، کوم زندانیان چې له زندان څخه آزاد شو بېرته د دښمن لخوا پر هغوی باندې حملې وشوې، چاپې وویل شوې، په شهادت باندې ورسول شول. په فراه او کندوز او کابل او چاریکار په دې ځای کې موږ نمونې لرو، ثبت کړي دي، او بېرته له مقابل جهت سره شریکي کړي دي چې دغه زندانیان آزادي دي، پر خپلو کورونو باندې ناست دي، عادي ژوند ته دوام ورکوي، خو د دښمن لخوا تر حملو او چاپو لاندې نیول کیږي. دغه څه ثبوت دی نه څه ورکولای چې هغوی بېرته په جګړو کې یا په جهادي فعالیتو کې برخه اخیستي وي.
احمد الله وسیق د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال. بله مسله چې ډیره مطرح ده، یو شی چې دغه توافق په پایله کې ورته ډیره هیله مندي
په عمومي عوام افغانانو کې موجوده وه، په نړیوال کچه مرته موجوده وه. هغه د بین الافغاني خبرو پایل و، د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ د مخامخ خبرو پایل. دغه خبرې پایل شوې، تر اوسه ډیر ورو پرمختګ کوي. وخت نا وخت د افغان حکومت هغه کوم هیئت چې برخه لري د دوی له څرګندونو او د افغان چارواکو له څرګندونو دا ادعاوې رابرسېره کېږي چې دوی وایي طالبان هیڅ انعطاف ته چمتو نه دي په دغه خبرو کې. دوی غواړي چې په بشپړه توګه ورته موږ دا ټول واک وسپارو، یعنی نرمښت نه ښیي. تاسو څومره رغنده خبرو ته ژمن یې او په دې برخه کې واقعا همداسې ده که نه؟ تاسو انعطاف ښودلی، نرمي مو ښودلی؟
بلې هم صاحب، په دې باره کې که لږ تفصیل ورکړو، باید ووایم چې د افغانستان اسلامي امارت په مذاکراتو او ډیالوګ باندې دغه لري، تعهد ورته لري او په هغه باندې قائل دي او په افغاني مذاکراتو ته ژمن پاتې شوي دي او له پیله څخه دغه مذاکرات پیل شوي دي. او ژمنتیا یې په دې کې ده چې د بین الافغاني مذاکراتو دپاره اسلامی امارت تر ټولو لوړ پوړی ټیم وټاکی چې په هغه کې د افغانستان د اسلامی امارت لوړ پوړو چارواکو ګډون لري، لکه د مولوی عبدالحکیم صاحب او دغسې مولوی عبدالکبیر صاحب او دغسې نور، یعنې د اسلامی امارت هغه لوړ پوړي چارواکي شیخ مولوی فرید صاحب همداسې نور، دغه ټولې په مذاکراتي ټیم کې ځای کو، د دې دپاره چې هغوی بین الافغاني مذاکراتو ته او ډیالوګ ته ژمن دي او تعهد ورته لري. او تر دې وړاندې بین الافغاني مذاکراتو اوس هم دوام لري، مخکې هم د ځینو معاجرو په وجه باندې څه تعطیل رالی او ځندېدلی بهوي. دغه دوې درې ورځې مړاندې تاسې واورېدل چې بېرته بین الافغاني مذاکرات او د دې د تخنیکي ټیمونو تر مابین ناستې بېرته پیل شوې او لیده کاته اوسو. د دواړو ټیمونو مشرانو څو ورځې وړاندې خپلو کې سره ولیدل او په دې باندې به بحث کوي چې د ایجنډا پر موضوعاتو باندې غور وکړي او په دې ټینګار وسو چې دغو ناستو ته به دوام ورکوي. دا چې د مقابل طرف همیشه تبلیغات کوي او له دې موقع څخه استفاده کوي، اصلا دې ته تیار نه دي او په دې کې هماهنګي کمه ده او دې خپله د خبرو ته ژمن نه دي. او د دې اکثره کړي دا غواړي چې دغه د سولې پروسه او دغه د مذاکراتو جریان دغه له بنبست سره مخامخ کړي او په دې کې خنډونه را پیدا کړي. تاسو وینئ د امرالله صالح خبرې اوري، د حمدالله مهیب او د نورو چارواکو چې هغه وخت نا وخته دغسې څرګندونې کوي چې هغه خپله د دې باعث کیږي چې دغه د مذاکراتو جریان له بنبست سره مخامخ شي. زه په ډاډ سره ویلی شم اسلامي امارت بین الافغاني مذاکراتو ته ژمن ده. او
ښاغلی وسیق، که داسې لنډ راته ووایي، تاسو د خبرو په پایله کې شراکت ته چمتو یې؟ ځکه یو لویه برخه په افغانستان کې بېلابېلې ډلې، ګوندونه، خلک کېدای شي چې د طالبانو مخالف واوسي، چمتو یې چې له دغو سره شراکت ولري په راتلونکي واک او قدرت کې؟
د راتلونکي واک او د شرکت خبره به وروسته، ځکه چې په اول پیل کې بین الافغاني مذاکرات کېږي او دغه بین الافغاني مذاکرات ته دي دپاره دي چې موږ توافق ته ورسېدو او راتلونکی یو افغان شموله حکومت او نظام ولرو او په دې نظام کې ټول افغانان برخه ولري، ځکه چې د افغانستان ټول قومونه، سمتونه، اقشار او دغه ټول د دې حق لري چې په یو نظام کې ګډ وي. نو د همدې دپاره دغه مذاکرات روان دي او دغه خبرې د همدې دپاره روان دي تر څو له دغې لارې څخه دغه جګړه یا پای پیدا کړي او وروسته موږ په یو افغان شموله اسلامي نظام باندې توافق ته ورسېږو.
مننه ښاغلی وسیق. زه غواړم وروستۍ پوښتنه وکړم، وخت راپسې په تمامېدو دی. امریکایي چارواکو، خصوصا د امریکا نوي ادارې د بایډن ادارې، ویلي دي چې دوی په دغه توافق باندې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوی غور کوي. څو معلومه کړي چې آیا طالبانو معنا لرونکي خبرې پیل کړي او تاوتریخوالی کم کړی که نه؟ د دغه غور په اړه او د دغه بیان په اړه تاسو عکس العمل څه دی، څه تمه لرئ؟
د افغانستان د اسلامي امارت موقف زما په نظر باندې دا ده چې هغوی دا نظر لري چې دغه ترسره شوی توافق یا دا تړون چې ده، دا د ټولو لورو په ګټه باندې ده، هم د امریکایي لوري او هم د
اسلامی امارت او هم د ټول افغان ولس په ګټه باندې د ځکه چې په هغه کې ټول اړخونه څېړل شوي دي او تر اوسه پورې توافقنامې ته یا تړون ته د افغانستان د اسلامي امارت په تمامه معنا باندې ژمن پاتې شوی دی. له هغې ورځې چې تړون لاسلیک شوی دی له هغه وروسته بیا پر خارجي ځواکونو باندې پر دوی باندې حملې نه دي ترسره شوي او همدغسې دي چې کله کوم مراکز یا اډې تخلیقي په هغه وخت کې پر دوی باندې حمله نه ده شوې ځکه چې موږ تعهد کړی ده دا غو تعهد لمخې دا ټولو ته مرجمن پاتې شوی او همدغسې د زندانیانو خبره شوی او د شپږ زره زندانیانو چې 15,000 به د کابل اداره آزادوي وي او 10 تنه به اسلامي عمارت آزادوي دغه ټول تر اوسه پورې ښه روان دي. ولی جانب مقابل له دې څخه بار بار تخطي کړی ده او د دوی له لورې حملې ترسره شوي دي ډرون حملې شوي دي ځینې مخالفتونه شوي دي بیا هم د افغانستان اسلامي امارت صبر کړی ده پر دغه تخطي باندې د دې په خاطر باندې چې دغه تړون ته په خپل ځای باندې پاتې شي او دغه تړون د جګړې د پای لپاره تر ټولو یو ښه باعث او د افغانستان د
که وسک صاحب وخت را پسې را پوره شو د افغانستان د جمهوری ریاست ویان دوا خان مینپال او احمد الله وسک چې د طالبانو د فرهنګي کمیسون مرستیالو په دې 15 دقیقې بحث کې را سره ول دواړو مننه.